درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله چې یو خاو خوشاله ورځ مو مفایل کړی وي د ازادي رادیو د خبرونه استاسو د خوخي سندرو او استاسو پیغامونو ته ځانګړي شوی دا خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ته دا کندهار سیمه چارواکي پرون ماخام د کندهار خار په پنځم ناحیه کې وی بمی چاودنې دوه ماشومان وژل دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د وزارت سلاکار وایي طالبان پنځه کسیز تخنیکی هیئت لام په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشې کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. او هغه سپین پوستی امریکایي پولیس چې د یو تور پوستی امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی و او هغه یې وژلی نو ویل شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام د کندهار په پنځمه ناحیه کې البته د کندهار خار په پنځمه ناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وشلي. په پیښه کې د چارواکو په وینا پنځه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارګسي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چاودیدونکو مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو په یو بازار کې چول شوی. د بارګسي په وینا د چاودنې هدف معلوم نه دی. د دې برید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا په تخار کې پولیس وایي د یوې غیر مسؤلی وسلوالې ډلې یو مشر نیولی دی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولایت کې عملیات ترسره شوي وو. وبخی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیول لپاره د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوی وو. په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو له شدید کمی سره مخ دي. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل چې له نړیوالو د بیړنۍ طبي مرستو اړتیا لري.
واقعا بخشای مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر
به دوی رختیا هم زموږ د عامه روغتیا وزارت نشي کولای هغه ټول سیمپلونه چې راټولوي وګوري او یا هغه کسان چې روغتونونو ته ورزي ټول ماینه کړي. نو جدا د لومړی ورځې د طبي وسایلو د تجهیز لکم والی کړي. هغه ویل چې حکومت یې د پوره کولو هڅې کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې هغه روغتیایي سپارښتنه چې ورته شوي په پام کې ونیسي او همدارنګه یې ویل که داسې ونه کړي ناورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایروس مثبتې پیښې 14,495 ثبت شوي دي. خو ویل کېږي چې ښایي شمېر تر دې څو چنده زیات وي ځکه ګڼ خلک یا معایناتو ته لاسرسی نه لري او یا ناروغان دي خو معاینات نه کوي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی. انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کومه نیټه دې ټاکل شوې وي. خو د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشې کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي چې د طالبانو یو پنځه کسیز تخنیکی پلاوی لا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشې کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. ښاغلی فضلی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی مشر د دې پلاوی مشري د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نومونو دوه وګړي کوي.
او د دولت ته خاصه چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی همداسې سرنوالی او شورای امنیت ته خاصه هغه هم د دوی سره د دوه عدد لري په د تخنیکی مسایلو باندې باس کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پای ته ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څومره کسان خوشي شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې، ویلي دي چې دا بهیر روان دی. هغه سپین پوستې امریکایي پولیس چې د یو تور پوستې امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی و او هغه یې مړ کړی، نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د مے په شپږویشتمه نیټه د جورج فولیت په نوم یو تور پوستې امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې ولچک کړي و ورته او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی و. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده او په سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه 2 تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولي. دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایلیا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي و. ایلیا ازر 15 کلن دی او د نووایا ګزیتا په نوم ورځپاڼې سره یې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوو. هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون نه په مقرر ډول د سرغړونې له کبله تېره اونۍ په 15 ورځو زندان محکوم شو. ایلیا او پلویانو یې په انفرادي مظاهره کې په روسیه کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهره کړې وه. دا معلومات په روسیه کې د څاروي خپلواکې ادارې پرون خبر کړي. د ادارې ویلي چې 8 تنه مدني فعالان هم نیول شوي دي. دا کسان د روسیې په دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ کې پولیسو نیولي، خو ډېر کسان بیرته خوشې شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیاتو نرمېدو په لور ګامونه پورته کوي. د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکې اونۍ څخه به یو شمېر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او ځینې دوکانونه به پرانیستل شي. د فرانسې حکومت رستورانتونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له 2 نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي. موزیمونه به هم راتلونکې اونۍ پرانیستل شي او خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي. د برتانیا او ایټالیا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به سیالي هم ولري، خو خلک به اجازه ونه لري چې ننداره یې وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. ریپورټونو ته راځو. د امریکا متحده ایالات بل روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا مرستې د ښه نیت له مخې روسیې ته لیږي. د ولسمشر ټرمپ پر اداره له دې کبله زیات انتقادونه او پوښتنې راولاړې شوې چې روسیې د مې په 9 نیټه د نړۍ دریم هیواد شو چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي، خو د مړو شمېر دغلته ډېر کم دی او له دې کبله یو شمېر څارونکي شک لري چې د روسیې چارواکي عمدتاً د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر کم څرګندوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام هیڅ پلمان نه ده ورپاتې. د وسلوالو طالبانو 15 کسیز پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. په دې اړه له فرشتي جلازه تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري.
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلمه او جواز پات نه دی. بینند بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي، هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې درنه ده. نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وسوالو طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوي وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقف ځایه خوشي کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرنو ویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
پیغام ورکاو رسولی پیغام ورکاو هر طالب تغړ غړی کیتو هر طالب لکورو غړو موږ وایو چې هر چې د رشیدی حکومت د صلح حفاظت نوځو بو مزور چې هم پروانی نه حاضرونه او په دې کې له حاضرونه صلح تامات شته یو خطر او بحث وشو خطر مې راځي ولله صلح نیت باندې ما ورسته دي.
خو د سولې د خبرو پایل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې شکیلو خواوو یوې حملانه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅان د کوچنی اختر په شپه پر حکومت وار مخی کړ او لخپل لوري ور باندې اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 تنه وژلي او 3 تنه زخمیان کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو په څو شیبو کې به له کابل سټوډیو څخه زما همکاران د موسیقي خبرونه درته وړاندې کړي چې ستاسو پر پیغامونو او ستاسو د خوخي په سندرو راڅرخي. خو تر هغه مخکې له کابل څخه زما همکار ناجیه صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت د افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلي دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سوله ییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقاله لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې زلی بیا د دې زمينه برابر شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هسي شونډې کړي. سرخط ورسپانه لیکي لسمو دی رئیسی تر ډیورن پوری غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستانی نامعلوم او ناسرګند وسلوال بولي د ځینو نورو ناسرګند وسلوالو لخوا په نخ کېږي او لمنځه وړل کېږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناسرګند وسلوالي کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري. خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پوری غاړه ناسرګند وسلوال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغو طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولېږي. خو سرخط ورسپانه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنگ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپانه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده او لامل دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او درېیم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقاله لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوې معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي. خو په وینا یو څه چې ترې نه انکار نشي کېدی هغه دا دی چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.